مینه او سلامونه می قبول کای منور شایم او د مشال ریډیو په یو بل غلای کې تاسو هر کله کوم په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې د لاسونه تر 11 بجو په د خبرونه کې هم زه منور شاست تاسو قربایم نیک پیرځونه می قبول کای د دې غلای په اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث اورېدې شي خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د اسرایل او حماس ترمنځ په غزا کې د اوربند او د يرغملیانو د خوشی کولو موافقه وشوه په پاکستان کې د پولیو یو بل کیس هم مخې ته راغلی او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې په روان کال کې په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي د خبرونو تفصیل د اسرایل او حماس ترمنځ په غزا کې د اوربند او د يرغمالیانو د خوشی کولو لوزنامه وشوه دا لوزنامه چې د امریکا قطر او مصر په منځګړتوب وشوه د قطر په سر خار دوه کې لسونه یو خبرو اترو ورسته لاسلیک شوه د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوه کې بیگانه وخت یو خبري غونډه ته ویل چې اوربند به د راتلونکي اتوار په ورځ عملی کیږي دا راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیگا ویل چې د اوربند له پیل سره به په غزا کې د بشري مرستو لړۍ توند او يرغملیان بل خپل کورنوي سره یو ځای شي د دې خبر تر خپلې دوه ورسته د ملګرو ملتونو عمومي سکرټر انټونی ګوتریش هم خبري اعلان وویل ملګری ملتونه تیار دي چې د دې روغ جوړې د عملی کېدو ملاتړ وکړي او له بشمیره فلسطینیانو سره چې لا هم له جګړې کړيږي بشري مرسته وکړي د دې موافقې اعلان ورسته په تل ابیب کې د يرغملیانو د خوشی کولو لپاره مظاهرینو د خوشحالي سرګندونه وکړو په غزا کې هم زرګونو خلکو د خوشحالي ول منځلې دا په داسې حال کې دا چې د حماس وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل برید وکړي چې پکې یې د اسرائیلي حکومت د رسمي شمیرو تر مخه 210 اسرائیلیان وجل او 251 یې يرغمل کړل لاغه ورسته اسرائیل په غزا کې پوځي عملیات پیل کړل چې پکې یې تر اوسه د حماس د روغتیا وزارت د شمیرو تر مخه لشپاک سلويخ زرا او 200 زیات فلسطینیان وجلي امریکا او یورپی ټولنه حماس تر هغه راډاله بولی د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې چې په خیبر پښتونخوا کې یو بل ماشومه پولیو یا ګوزان وهلې ده یادې ادارې پرون خپل وی پاڼه په بیان کې ویلي دي چې د روغتیا ملي ادارې تایید کړي چې د ډیر اسماعیل خان په یو ماشومه کې د پولیو وایرس موندل شوی ده د پولیو مخنیوي ادارې همدارز وایي چې دغه جنۍ د وینې نمونې د تیر کال د دسمبر په 1 ملي باټري تاسوول شوی وي نو ځکه دا پیښه په تیر کال کې حسابيږي چې ورسره په دغه کال کې په پاکستان کې د پولیو د مثبتو کې نو شمیر 2 تلور شوه ده دا راز په تیر کال کې دا په ډیر اسماعیل خان کې د ګوزان یو لسمه پیخه ده د پولیو مخنیوي پروګرام زیاتوي چې په 2023 کال کې په بلوچستان کې د پولیو ویش خیبر پختونخوا کې دویش سند صوبا کې یویش او پنجاب او اسلام آباد کې د پولیو یو پیخه ثبت شوه ده پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازنی هیوادونه دي چې په کې لا هم د پولیو وایرس موجود ده د پاکستان حکومت د پېټرول او ډیزل او بای لوړې کړې دي د مالیه وزارت پرون په ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بایو ته په کتو د یو لیټر پېټرول نرخ اسکام 3.5 روپۍ زیاتوي چې ورسره یې نوې بایا 2.54 روپۍ ته رسیدلې ده وزارت دا راز ویلي چې د یو لیټر ډیزل او بایا سباندې 2.5 روپۍ لوړوي چې ورسره یې نرخ 2.85.95 ته لوړ شوی دی د یاد وزارت په وینا د پېټرول او ډیزل د باید د جنوري ل 14 سمې عملی کیږي ل دې وړاندې د پاکستان حکومت د جنوري ل اولی نیټه څخه د ډیزل او بیا د لیټر په سر سکم 3 روپۍ او د پېټرول واغې سباندې 0.5 روپۍ زیاته کړي و تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ ملګرو ملتونو پرون خبرداري ورکړه چې روان 2015 کال کې په افغانستان کې تر 15 لک ډیر بشوبان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ د دې یو علت اقلیمی بدلون یاد کړي چې لامل یې کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ته سم خواړه ورکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې اوچا په یو ریپورت کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 2.9 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري دا په داسې حال کې ده چې په 2020 کال په اګست کې په افغانستان د طالبان لو واکمنې دورې سه ملګری ملتونه او نړیوالې مرستندوی ادارې وخت په وخت په دغه هیواد کې د خوړو د کمښت او د خراب اقتصادي حالاتو خبرداري ورکوي او بل خبر دا چې د روس د بهرنیو چارو وزیر له تراګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شنګای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترڅنګ د ګډو همکارۍ غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شنګای غړي هیوادونه د تراګرۍ له نوو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روس، پاکستان او چین پکې شامل دي، د هند شمولیت هم مهم وباله. روس، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شنګای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د خبرونو پای د بشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د امریکې، قطر او مصر په منځګړتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اور بند کوي. حماس په یرغملیان خوشی کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینیان آزادوي. دا موافقه پرون د قطر په سر خار دوحه کې له سو نویو خبرو اترو وروسته لاسلیک شوه. د دې لوزنامې له اعلان وروسته په تل ابیب او غزه کې خوشحالي لمنځل شوې دي او تمه کیږي چې له دې سره به د غزې جګړه په مکمل توګه ختم شي. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیل او د حماس له برید سره پیل شوې وه. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې واورئ. قطر او امریکا بیگانه وخت اعلان وکړ چې په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ اور بند او د یرغملیانو د خوشی کولو لوزنامه شوې ده. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الزانی په دوحه کې بیګای وی خبری غونډه ته ویل چې اوربند بعد راتلونکو اتوار په ورځ عملی کیږي. نو موړي هله سرګند کړه چې دواړه خواوې به د لوزنامې په شرایطو باندې عمل کولو تاج من پاتې شي او جګړه به ختم شي. دا راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیګا ویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په لوزنامه ډیر مطمئن شوی او دا چې د دې لوزنامې لپاره شوی خبري اترې د ژوند د یو سختو مذاکراتو څخه وي. نو موړې وایي د ډاډبند دی چې د دې لوزنامې دویم پړاو به جنگ په مکمله توګه ختم کړي. جو بایدن زیاته کړه چې د اوربند لپیل سره به په غزه کې د بشري مرستو لړۍ توند شي او یرغملیان به خپل کورنۍ سره یو ځای شي. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته هم داراز ویل دا لوزنامه درې پړاوونه لري چې په اولنی پړاو کې د 200 خرزنی اوربند پر مهال به درې دیش اسرائیلی يرغملیان خوشی کیږي او اسرائیلی ځواکونه به د غزې لګړ میشتو سیمو څخه اوزي. د وای په دې موده کې به د غزې به کورشه وي خلک هم خپل کورونو ته ستنيږي. د نوموړي په وینا د دې 200 ورځنی اوربند پر مهال به دا فیصله هم کیږي چې په دویم او دریم پړاو کې به د اسرایلی یرغملیانو په بدل کې څومره فلسطینی قیدیان خوشی کولی شي. د حماس او اسرایلو ترمنځ دا لوزنامه د قطر، امریکا او مصر په منځګړتوب وشوه او د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډې ته ویلي چې په قاهره کې میشته د درې واړو منځګړو هیوادونو یوه ګډه ډله به د دې لوزنامې د شرایطو د عملي کېدو څارنه کوي. د دې لوزنامې له اعلان وروسته په تل ابیب کې د یرغملیانو د خوشی کولو لپاره مظاهرینو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او په غزه کې هم زرګونو خلکو خوشحالۍ ولمانځلې. دا په داسې حال کې ده چې د حماس وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید وکړ چې پکې یې د اسرائیلي حکومت د رسمي شمیرو تر مخه 210 اسرائیلیان ووجل او 250 یې یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې پکې یې تر اوسه د حماس د روغتیا وزارت د شمیرو تر مخه له 640 او 200 څخه زیات فلسطینیان وجلي دي. امریکې او یورپی ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې په کورما کې ل درینی مو میاشتو د تګ راتګ لارې بند دي او د سیمه لارو د بندیدو لوجه نه یوازي الته د خوراک خاک تیل او د ژوند نور سیزونو قلت راغلی دی، بلکې په سیمه کې دوایانې هم نشته او مریضان د تکلیف سره مخامخ دي. د سیمې ډاکټران وایي که داروګانو ضرورت پوره نشو نو انساني المیه به راپیدا شي. بلخوا چارواکي وایي د هیلیکاپټرو په ذریعه د سیمې هسپتالونو ته دوایانې د وررسولو کوششونه یې روان دي. په دې هکله تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې اورو.
د کورمې ډاکټرانو اتحادیې ویلي چې په سیمه کې دوایانې د نشتون له کبله انساني المیه د خپرېدلو یار پیدا شوی. د پړچنار هسپتال ډاکټر سی شجاعت حسین مشال رډیو ته پر 15 جنوري ویلي د سیمې تګ راتګ لارې بند دي چې داسې ورته دوایانې راځي او نه مریضان له ضلع بهر د علاج لپاره نورو هسپتالونو ته منتقلول شي. حسین وایي په سیمه کې ساړه موسم د راتلو سره بیماریانې زیاتې شوي، خو مخه د نستلو لپاره په هسپتالونو کې ورسره اکسیجن او دوایان شته او نه له بازارونو ورته مدد ملاویږي. ډاکټر زیاتوی کچو هم د هوایی لارو په ذریعه دوایانې ولېږلی شوي، خو هغه د شپږولکو آبادی ضرورت نه پوره کوي.
یوې هفته کې که میډیسن نه راغلو نو مو به هینډ زب شو. هاسپیټل ته صحیح دی میډیسن رسی، خو هاسپیټل میډیسن باندې ته دوره زیاته علاقه نه شي ستلی. دلته شوګر مریضان دي، دلته د بلډ پریشر مریضان دي، دلته د مو علاقه سړه دی، مو علاقه کې د سینی ډیر زیات مریضان دي. دما نو هغه کې څه خاص قسم سپریګانی کیږي، تقریبا 1 منت نه هغه سپریګان شارټ دي. نشته
کورما کې د صدې او پړچنار سرکاري هسپتالونه د ضلع غټ روغتونونه دي او هغلته د اتولکو آبادی د مریضانو بوج پر همدغه هسپتالونو دي. په پړچنار هسپتال کې هر ورځ 2200 مریضان لیدل کیږي او همدغه رنګ د صدې په هسپتال کې د نومبر میاشت تر 3000 پورې د ایمرجنسي یا بیړني حالاتو ناروغانو علاج تر سره شوی. په سیمه کې له اکتوبر او لنی نیټې تر 15 جنوري پورې د پړچنار او صدې په سرکاري هسپتالونو کې د صحت محکمې چارواکو تر مخه 350 ماشومان ژوند ترلاسه کړي. د ضلع په هسپتالونو کې یوازې د پړچنار په سرکاري روغتون کې د مریضانو لپاره د نسره او وارډ سهولت شته، چیرته کې دا وخت تر 45 ماشومان داخل دی. د شاخ دولت خیلو یو ځای مشر لایک حسین مشال رډیو ته وای د پړچنار په هسپتال کې یو شمیر مریضان داخل دي چې د بیمارو لپاره ورته متعلقه او ضروري دوایان نشته چې دغه صورتحال دوی لا پریشان سره مخامخ کړي.
میډیسن کې لاته او بل طرف ته هغه ماینس سړکې هغه آلته ایڈمیٹ دي. سالتا د لرګیو د بجلی او د ګیس کې لاته راغلي دي او دینه لوا خوراک هغه ته یو شدید تکلیف دی. کلو نه هغوی خوراک نه شي وړای او دینه سې پرچنار څوره هوټلې دي هغه مکمل باندې دي. کوم مریضان څه وفات شي هغوی دپاره د فیول نشتوالي وجې نه هغوی ته ایمبولنس اویلیبل نه دي.
بلخوا په دغه اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د عامه اړیکو یو چارواکی اتولہ مشال رډیو ته وایي دوی د هلیکاپټرو په ذریعه تر اوسه د 1.5 کروڑ روپو مالیت په زرګونو کیلوګرامه دوایانې د سیمې هسپتالونو ته فراهم کړي او زیاتوی تر سوچ لاری نوی کولو شوی دا سلسله به جاری ساتي.
مونږه ابل اورزم تقریبا د 15 لاکو میډیسن لګی دي زنه چې ډونیټډ دي اغم لګی ایمرجنسي دوايان نشته، ډاکټران نشته، اوس به یو ډاکټر بلم سدي تور ولېګو ټول به چوز چې کم دي آی سیز دی پاګټرول کې میډیسن اویلیبل دي، د ماشومان میډیسن اویلیبل دي، د اپر او د لوور کوم چې کم روټین په کال کې 2-3 د دوايان اخلي کوارټرلی کنه هغه پرچیز دوايان مونږ اوس پرامینچل وی هاوس تر وغوختي هغه مرته اوس په هلیکاپټر کې لګو نو پای کې بدوی د روټین د دوايان د مسلېم ختم شي.
په کورما کې پر 16 سپتمبر د شیاګانو سنیانو ترمن د یو بل پرزمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پریدلو هغلته ټوله تګرا تګلاري تړل شوی. په سیمه کې هر ورځ کاروایانه بوتلو په ذریعہ حکومت د خلکو تګرا تک ستونزه په ارزي بنیادو حل کوله، خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کنوایي او بیا ورپسې پر 28 نومبر د شیاګانو کاروان د وسلوال برید لاندې ترتلو پس هغه سلسله ودریدله. پر 28 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا ونخلیدل چې تر نه ورځو پورې هغه جګړه دوام موندلې وو چې پکې تر 2500 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوخته وه. کڅو هم په کوهاټ کې 600 مشرانو ترمنځ امن معاهده شوه، خو په مندوریو کې د وتیزو قبیلې د خپل مطالبه په حق کې شروع احتجاج هغلته د ټل پړچنا سړک بیرته د خلاصېدلو په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. په سیمه کې امن معاهده تر کېدلو پس حکومت تر 16 جنوري پورې 3 ځل لاسمنونو بار کنوایي بوتلې، خو په هغه کې د سیمه ډاکټرانو په خبره دوايان او نور روغتیاي ضرورت ورته نه دی پوره کړی شوی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږ بجو په لنډو صفو 2011 14,500 15,015 او 18,080 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې په نشو د روغ د کسانو د علاج مرکزونه وای په دې صوبا کې ډېر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وای د حکومت او مور پلار نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو وخته کیږي. د یادو مرکزونو کارکوونکي وای چې ځینې ځوانان له داروګانو هم ځان ته نشه جوړوي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر او نورو اړوند چارواکو په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرې ونکړې، خو په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه تفصیل د اسرار العالم مومند رپورت کې اورو.
لوندې باندې سلاړم بس یو مرګره د لارې مرګره نو هغه دې ته نشه کې موتی ما یا
هویا د خبر پخوا د سوات ملکابات کلی 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیارلسو کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته. نوموړی وای چې کله هم غمخادې ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچی لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی دغه پرې خودل به راته نه چیرې ته نشه یې چې د نور راته نشي اني دغه چیزه به ډېر لري مو خو نږدې به راته نه پرې خودل. بس ما ته به سپک کتر چې په لار بوتم وای دا نشه یې دی نشه یې زوی دی ما وی وی دې چې به راته چې سپک په خره په خاندان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپید پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد منګلور سیمې 25 کلنه شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرس او بیا هیروین، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس، هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاست د خبر پختونخوا په مخدره موادو د روغدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی. وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شی غمنګ چوي ډیر نازبنده نو هغه خلک چې دې تزي او ورپسې چې دې غلط محفل چي دې یعنی ډیر غټ اثر چې کوم روان دي نن سبا چې کوم ځوانان روان دي او موږ دا غوونه کومه هیستوري اخلو نو هغه دغه وای چې موږ چې ده بس ته مرګری د لاسه مرګری را اسکل جمعه سره شروع کړل د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی ایکسترا انرژي د لپاره ځنې خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شما
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپل مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي البته نو موړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو لکبله په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډو تویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغي پر مهال د خاص قسم دوايانو او انجکشنو استعمال لوجې په نشو وخت کیږي
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو د پاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشوم دی هغه انجکشن هغه اډیکټ شوه دی نو بیا هغه انجکشن لګي فیمیل کې زیاتره مونږ سره دا انجکټیبل راځي
دغه راځه د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئین او نورو نشو د ښځو ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوتول چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاويږي نو بیا د ټوخي او نورو دوايانو استعمال کوي
ټیبلټس کې ګورو کوم څه ده نو سوک الفرازولام وړي سوک برومازیپام او سوک یو سیزنازي او دا مختلف نومونه دونه زده کړی چې دونه فارمیسي والا لرنه ورزي
مشاله دوی د خبر پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نور اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبري وکړي خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ البته د خبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او د لړکی یوازې د پیښور لپاره څه باندې 300 میلیون روپۍ اعلان کړی دغه راز پرسته یو څو کلونو کې څو واري صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشالې ډوتول په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 20 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقې ډیر اسانه ده ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سي لاسرسي لا زیات اسانه شي
د مشال رادیو خبرونه دي د بلوچستان د کونکو سیاسي ګوندونو او د تعلیم کارپوهانو په صوبه کې د حکومت لوري په تعلیمي ادارو کې په سیاسي حالو زلو د بندیز فیصله رد کړي او دای یو غیر جمهوریت عمل ګرځولې ده د بلوچستان حکومت د جنوري په اتمه د صوبې په تعلیمي ادارو کې د کونکو په سیاسي حالو زلو بندیز لګولې ده د کونکو د زنو اتحادیو لخوا فیصله شوې چې د سیاسي ګوندونو په مرسته به د حکومت د دې پریکړې پر ضد احتجاجي تحریک پهلوی په دې اکل نور حال لکوټه د مشال لري خبريال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان د کونکو د بیلابیلو اتحادیو یو غونډه د جنوري په 14مه نیټه په کوټه کې شوې ده په کوم کې چې د حکومت لخوا د صوبې په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي حلزلو د بندیز غندنه شوې ده دوی پریکړه کړې ده چې د جنوري په 28مه نیټه به د حکومت د فیصلې په ضد د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشران په یو خبري کانفرنس کې د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکي. د خبره د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې مرستیال تنظیم کوونکي یار محمد بریال د جنوري په 15مه نیټه مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې په یاد غونډه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن PSO ترڅنګ د پښتون سټوډنټ فیډریشن او بلوچ زده کوونکو د دوو ډلو مشرانو هم برخه اخیستې وه.
هغه دا د عدالت ذریعہ اخیستې ده. د عدالت له لورې دا جاری کړی دي چې په تعلیمي ادارو کې به سیاست باندې په سیاسي تنظیمانو باندې پابندي وي. نو موږ دې غندنه کوو. د دې خلاف به سخترینه اقدام اخو. په اوله مرحله کې موږ پر دوه تاریخ په کوټه پریس کلب کې د ټولو پاچاهانو پریس کانفرنس راغوښتل دي چې په دې کې به سیاسي پاچاهانې تنظیمونه پر دې باندې غږ کوي. بیا به له دې بعد آینده لا عمل ته کوو. د قانون له لارې چې د دې کم مخنیوي کېږي، قانون خوا ته هم ځو، احتجاج مظاهرو ته هم ځو. څنګه چې د حمیریت په سخت دور کې طالبات زمانو د حمیریت خلاف راوتلي دي او دا شی چیلنج کړی دي، ان شاء الله دا ور به هم تنظیمونه د دې خلاف راوځي او سخترین اقدام به په مخه اخلي.
په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیر راته وویل چې د صوبایي حکومت دا پریکړه د آئینی او بشري حقوقو څخه سرغړونه ده.
د دې سبا زیات په زور شور کې سیاست روان وي. موږ چې دا خبره د صوبایي حکومت نه منو، نه دا د منلو وړ خبره ده. دا په اصل کې د آئین خلاف کار دی. آئین بنیادی دستاویز دی د دې ملک چې هغه پارلیمان جوړ کړی دی او په متفقه رائے جوړ کړی دی. لوستوم کې بخپل سیاست کوي او د دې سه به په زیات شور زور سیاست کوو. دا زموږ بنیادی حق دی، دا زموږ آئینی حق دی، دا زموږ چې دی د قانوني حق دی.
او خپل د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه چې د دې هواد راتلونکي مشرتوب د وسنۍ زده کوونکو په لاس کې دي، نو ځکه د دوی لپاره سیاسي پوهنه ډیره مهمه ده.
د بلوچستان حکومت لخوا په تعلیمي ادارو کې د لوستونکو د ځوانانو په سیاست او په شوو د پابندۍ کومه فیصله ده؟ دا یو امیرانه، یو غیر جمهوری، یو فاشیست اقدام دی. موږ د دې په سخته غندنه کوو او دا د ملکی عین او قانون او د عالمی قوانینو د بنیادی انساني حقوقو منافی عمل دا فیصله ګڼو. څه موجوده لږ تر حده پورې یو څه ازادي اوس لوستونکو ته حاصله وه، هغه باندې دوی پابندي لګی او دوی یو داسې ټولنه دلته جوړوي چې هغه به پر آوازونو باندې په شعور باندې به پابندي او دغه امیرانه نظام چې کوم دوی مسلط کړی دی او نام نهار جمهوریت په ذریعہ باندې دې ته نور دوام ورکړي.
او د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم برډی چې بیا راته وویل چې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو اتحادیې په سیاست او جمهوري عمل کې برخه لري او د پاکستان آئین و هر کس ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي.
د جنرال ضیا په دور کې دغه سټوډنټس یونین باندې د یو آرډیننس په نتیجه کې پابندي ولګېدله. تر اوسه پورې پابندي ده. د دې نقصان دا اوسې چې په ملک کې کوم پولرایزیشن دی پولیټیکل، هغه تاسو ویني لیډرشپ چې دی د بی سره نه راپورته کیږي او سیاسي پارټیانو کې کوم لیډرشپ دی هغه رقم مضبوط نه دی. نو دا یقینا ډېر تاوان دی په سټوډنټ باندې، په سیاست باندې، د ملک جمهور او په هغه ادارو باندې. دا صحیح فیصله نه ده. دې باندې نظر ثانی ضرورت دی او په دې کې دی سټوډنټس یا پارټیانو فرق سي.
ځکه چې د دې خلمخه د بلوچستان حکومت د جنوري په 8مه نیټه د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي هلو ځلو بندیز لګولې وو. د حکومت له لوري په خبره سوي یو خبر پاڼې کې ویل شوی وو که په کومه اداره کې د زده کوونکو لخوا سیاسي عملیات وسو، نو د هغه تعلیمي ادارې د مشر په ضد به حکومت قانوني ګامونه پورته کوي. د خبر پاڼې له مخې چې صوبایي حکومت دا ګام د غوړسته پورته کړی دی، کله چې بلوچستان های کورټ د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز ولګاوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړي نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د سهار 10:30 بجې شوې. د زنو مهمو خبرونو غټ کې درته وار بیا وایو. د اسرایل او حماس ترمنځ په غزا کې د اوربند د يرغمالیانو د خوشی کولو او د فلسطینی قیدیانو د آزادېدو موافقه شوې ده. دغه موافقه د امریکا، قطر او مصر په منځګړتوب شوې ده. او د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی بیګا په دوحه کې خبري اعلان ته ویلي دي چې دا اوربند بعد اتوار لورځې عملی کیږي. د راز امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیګا ویل چې د اوربند له پیل سره به په غزه کې د بشري مرستو لړۍ توند شي او يرغمالیان به له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په خیبر پښتونخوا کې یو بل ماشومه پولیو یا ګزان وهلې ده. یادې ادارې پرون په خپل پاڼه ویلي چې د روغتیا ملي ادارې تایید کړي چې د ډېر اسماعیل خان په یو ماشومه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د پولیو مخنیوي اداره همدار از وای چې د غجینۍ د وینې نمونې د تیر کال دسمبر په یو ډیر شمالي باټرۍ تاسو ور شوې نو ځکه دغه پیښه په تیر کال کې حسابېږي چې ورسره په 2023 کال کې په پاکستان کې د پولیو د مثبتو کیسونو ټول شمیر 2 او 1 ته لوړ شوې ده. او د پاکستان حکومت د پېټرول او ډیزل وبای لوړې کړې دي. د مالی وزارت پرون په ایکسپان په اعلامیه کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بایو ته پکتو د یو لیټر پېټرولو نرخ سکم 3.5 روپۍ زیاتې وي چې ورسره یې نوې بای یا 2.5 روپۍ تر رسیدلې. او د یو لیټر ډیزل وبیا سباندې 2.5 روپۍ ته رسیدلې چې ورسره نوې نرخ 2.95 پیسې ته لوړ شوې ده. دا بای چې کوم دی دا د نن یعنی د جنوري له 14 عملی شوې دي. او اوس هم اونې ځ خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث تر وړاندې کوو چې پکې په روان کال کې د پاکستان ممکنه اقتصادي وضعیت جاج اخیستل شوې ده. دا خبرونه تاسو ته زمونږ همکار عبدالحی کاکر وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال تر رڼا لاندې کې مو عبدالحی کاکر هرکلی کوم. کال رانوی سوی دی او د 2015 کال لومړی میاشت جنوري ل روانه ده. هم په دې مناسبت موږ د کال ل فایل راځي د بحثونو لړۍ پیل کړې ده چې پکې مو په پاکستان کې د 2014 کال د سیاست او امنیت په اړه بحثونه کړې دي. او نن یو ورستای پروګرام دی او ګورو چې په 2014 کال کې د پاکستان اقتصاد څنګه وو او په روان کال کې څنګه کېدای شي. میلمانه مو په اسلام آباد کې ډاکټر کریم خان او په کراچۍ کې وکیل رحمان دی. ډاکټر کریم خان د بونې روسیدونکو دی له پېښور یونیورسيټي څخه په ماشیاتو کې ماستری او بیا په اټلي کې په اقتصادیاتو کې پی ایچ ډی کړی دا. او دا وخت په یو څېړنیز مرکز یا تھنک ټینک کې کار کوي چې نوم یې دی پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنٹ اکانومکس کې دی. دی او وکیل رحمان بیا د مردان دی چې دا وخت په کراچۍ کې اوسېږي او له تیرو شلو کلونو راځي د خبريال په توګه اقتصادي چارې رپورټوي. هغه په سونو نیوز 92 نیوز او جنو رسپانو سره هم کار کړی دی. تاسو دوه تر کله وایم
مهرباني
ډاکټر صاحب. فایل ولا تاسو کو کچم 2014 کال کې د پاکستان څخه کم معیشت تو یا اقتصادي حالت هغه خو یو پوره کال دی یو ډیر وخت بغواړي. که تاسو داسي مهم مهم ټکی کراتو اساس د پاکستان اقتصاد یا معیشت په 2014 کال کې څنګه وو؟
د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې که زه خبرې کوم نو زه به درې شیزونه تاسو ته چې کوم نه پدې کې منشن کوم چې د ترقۍ سره شروا او پدې کې چې کوم نه د قیمتونو سره شروا او درېم چې کوم نه نو دادې چې د راتلونکي مستقبل د لپاره چې کوم نه فریم ورک څنګه نو ترقۍ سره پدې ملک کې چې کومه وا هغه 2.5% وا او قیمتونو چې کوم شروا نو هغه مطلب دا چې په لوبي پیرا باندې د تیرشو دوه درو کارونه چې کوم دینو راکم شوا کوم چې مطلب دا 12% شوا د پنځشتو د تیرشو د پنځشتو د وښتو او پیسادونه چې کوم دینو 12% تراوږه او په مستقبل کې به چې کوم دینو سنگل ډیجټ تراش چې د 12% چې کوم دینو کم شي دا د پاکستان د اکانومي چې کوم دینو د ترکیو د قیمتونو شروا او دریم بیکگراوند دا د کوم چې ان غیر یقیني صورتحال او سیاسي نو پاغه باندې چې کوم نه نو لک کنټرول لاغه نو او کم چې اوس دی وخت کې تابا د خبر وی چې حکومت نوې پروګرام اوړان پاکستان په نوم باندې کوم دی لانچ کړي چې دا غي مین ټارګټس پدای وی چې مطلب دا لري پاکستانی کانی می چې کوم دی نو چې د ترکه اشاره چې کوم دی نو دا چې زیاته کړی شي.
یعنی ډاکټر صاحب کوم دا تاسو خبرې خلاصه کو زبې وکیل رحمان صاحب تزما تاسو ته بحثه اقتصاد پو یا معیشدان د پاکستان د تیر کال چې کوم اقتصادي حالت هغه ستاسو لپاره د اطمینان وړ دی؟
نو اطمینان خودی د وجو چې کوم مطلب درې تیر شو تاسو ته مو د کووډ نه پس چې کوم غیر یقیني صورتحال او د یوکرين کانفلیکټ نو هغه هوتات پتر چې حالات لګ نارمل شو نو داغي وجه زاغي اثرات په پاکستان اکانومي باندې مرالو او د پاکستان چې کوم سیاسي صورتحال او پاغي باندې چې کوم دنو سلګ ډېر کنټرول لاغه داغي وجه چې کوم دنو لکه اطمینان بخش وو اسپیشلی د مستقبل لپاره.
شمنانه ډاکټر صاحب زبیم تاسو تر اجازه وکړو لرمان صاحب تاسو څه نظر دی؟ تاسو مل شلو کلو د اقتصاد ګور یو لشلو کلو زموږ باندې نظر دی تیر کال چې ډاکټر صاحب څنګه وایي آیا تاسو په خیال باندې هم دومره د اطمینان وړو کنه تاسو اساس پکې د ډیر څه کولو گنجائش وو؟
دا سده چې د نمبر کې کوم وګورو چې 2023 کې چې د پاکستان باندې د ډیفالت خطر و او دا صورتحال دا څه وو چې پاکستان په دې نه کوئی دوه چې هغه د قرضو واپسې به څنګه صورتحال دغه کوي کوم بیرونی چې کوم قرضې دي دا به څنګه واپس کوي بیا د کشانتي چې کوم پاکستان سره چې کوم درې مبادله ذخایر دي هغه تیزې سره ګرځېدو او د یو ډیفالت خطر و نو 2023 چې دینو دلیا سره خو چې په دې کې شروع او لومبنه چې درې میاشتې یا سرور میاشتې وي باغې کې اون چې دینو دا چیلنجز هم د کشانتي ځکه چې په ملک کې یو سیاسي لحاظ سره الیکشن کې دو سیاسي حالات کنو نو دا چیلنجز په دې لومبنه کوارټر کې هم د کشان چلے دو خو بیا دینه پس موږ ګورو چې چې کله الیکشن وشو او بیا دا غي نه پس هم د سیاسي انسرټینټی غیر یقیني صورتحال او دغه په وجه باندې معاشي مسائل وو اړومره میاشتو کې خو بیا وروسته چې کله پاکستان چې دینو ایم ایف پروګرام ته تلل شروع کوو ایم ایف پروګرام ته نو او ایم ایف پروګرام د تلو نه پس چې دینو بیا حالات چې دینو هغه خکېدل شروع شو او هغه سټیبلیټی چې ورته وایي اړومره ګام کې دا وشو چې موږ د ډیفالت خطر نه وته او بیا په دویم کې دا وشو چې هغه سټیبلیټی ته چې دینو بیا داسې دړو چې زمونږه چې کوم ځای په واده ذخایر دي هغه مستحکم شو زمونږ کرنسی چې دینو هغه سټیبل شو بیا زمونږ چې دی چې دنیا سره کوم تجارت دي زمونږه کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دغه چې ورته وایي هغه کور شو او هغه چې دینو په خساره ختم شو په سرپلس کې رااله دا هغه اورل چې کوم میکرو اکانومي د غوټ انډیکیټرز چې ورته وایي دا ټول زموږ چې دینو سټیبل شو نو دی لاسره دا یو 2024 ان چې دینو هغه بیا په خپله صورت کې نو هغه
مننه وکړه رحمان صاحب زبیام راځم ډاکټر صاحب داس دواړو له خبرو زاده شکاري چې مثال تاسو دواړو لپاره مقابلتن 2023 تم کال چې دی هغه اقتصادي لحاظ ځخه د اطمینان وړو او ځکه زما ډاکټر صاحب له تاسو سوال دادی چې پدې کې لوی کمال د چا دی؟ یعنی حکومت خو اکثر هر حکومت وی کې اقتصاد غرت تم روان کړی وي مو ډیر خر روان کړی دی خو کومج داسې به طرف ورته وګورو آیا د شابه شریف په مشرۍ چې کوم حکومت دی هغه کدا کریډټ اخلي چې ما اقتصاد کی استحکام یا ثبات راوستي نو دا خبره په سمه ده؟
خیر زه به دا خبره لګه دا ومه چې دا یو فیکټر نه وی یوازې د حکومت فیصلو باندې دا یقین نه ساتي کم چې تاسو ته مطلب دا رسنګ پتر چې ګلوبل چې کوم حالات او هغه باندې چې کوم دینو لکه مطلب دا کنټرول لګ راغې او دویمه خبره دا و چې تاسو لکه قلم چې حکومت بدليږي یا حکومت مطلب دا الیکشن وی نو هغه وخت غیر یقیني صورتحال وی نو هغه غیر یقیني صورتحال هم حل شو او درې خبره ده چې د دې تر دې پورې چې کوم دنو حالات دغه د زکه چې د ایم ایف سره کوم دې نیګوسییشنز کیږي دغه مطابق دی یو ایم ایف ګایډډ بجټ ورکو او بلدار چې مطلب دا څنګه چې تاسو مخکې ووري دو چې د پو د کرنسی چې کوم سمګلینګ او پاغي باندې چې کوم دنو کنټرول وساتو او درې مدادا چې مطلب دا کرنٹ اکاؤنٹ خو نه خو بیلنس اپ ټریډ کې چې کوم سرپلس نو مطلب دا چې دا شی زونه لکه د دې د پالیسو په کې چې کوم دنو سلګ ډیر رول ضرور شته نو مطلب دا چې دا کریډټ پور تم ورکو چې مطلب دا چې کوم میکرو اکنامک سټیبিলিটি دا نو هغه کې د دې انټرونشن چې کوم دنو مطلب دا چې دغه په کلاس شته
خو بل ډاکټر صاحب دا ډیره مهمه نقطه تاسو زما سم پام ورته راوړولې چې تیر بجټ چې د پاکستان نو هغه باندې دا الزام او بیا حکومت منلې و چې دا آی ایم ایف په دې کې ډیره لوی برخه و چې دا یو قسم یې آی ایم ایف جوړ کړی و هغه راته سفارښتنې کړې وي نو په دې معنا کو کتل سي نو بیا خو د آی ایم ایف بجټ د پاکستان تر خپل بجټ خدای کڅنګ
دا سیدا لکه د آی ایم ایف کتو کور د آی ایم ایف چې کم کنډیشنلټیز دي یا شرایط تیغي په دوو شزرو باندې فوکس کوي یو دا د پاکستان د بجټ پرایمری خساره چې کم نه چې دا کنټرول شي او درې ما خبره دا چې مطلب دا چې کما زمون ډومېسټک ریوینیو دا چې مطلب دا چې اغه دغه شره سی واشي او دا دوه خبره خو د پاکستان د وخت ضرورت دی مطلب دا چې د پاکستان کبه بیرونی قرضی دی او کبه اندرونی قرضی دی دغه د ختمول هم دا دوه طریقې دي یو به چې کم نه ته په پرایمری بجټ کې چې کم خساره دا غبه کموي او دویمه خبره دا چې کم د ډومېسټک د ریوینیو سورسز دی هغه به چې کم نه نو اېکې به اضافه کوي نو دا خو د پاکستان لانګ ټرم ضرورت ته که تو ګورې نو دا بجټری خساره چې کومه دا لانګ ټرم کې سستیبل نه ده مطلب دا چې پدې هو مونږ ټول پویو او آی ایم ایف چې کوم کنډیشنز وای نو دا مطلب دا چې دا مونږ یا مخ کې یا رستو دا منل دي او دا کول دي مطلب دا ځکه به چې کوم نه نو زمونږ اکانومي په سلف سستینبل بیس باندې چې کوم نه نو لکه برابرۍ
شه باندې نه ډاکټر صاحب زبې هم تاسو راځم او وکیل رحمان صاحب ډاکټر صاحب هم دا خبره کوي او کده 2000 څلورشتم پنځشتم کال څخه بجټ او حکومت تیر کال وړاندې کړی نو کاغه د آی ایم ایف له بجټ لراتو سره دومره د پاکستان اقتصاد مستحکمه کېدای شي او ثبات پکې راتلای شي نو بیا د پاکستان سیاستوالان یا د پاکستان خلک دا ولي آی ایم ایف دومره بدنامه کړی دی یا څومره ځین ویرج او کنه هم رښتیا د نننه پکې نقصانونه بیا شته
دا سیدا چې آی ایم ایف چې د هغه پاکستان ته چې کوم اهداف ورکړي چې کوم ورته ټارګټس ورکړي هغه د پاکستان د معیشت د مضبوطۍ لپاره دی هغه د لپاره نه چې هغه د پاکستان معیشت د کمزوري شي ځکه چې پاکستان معیشت مضبوطی نو هغه د لپاره د هغه پروګرام پوره چې نه انحصار پدې دي چې د هغه پاغمل کې معاشي استحکام راشي کدا آی ایم ایف پروگرام په نتیجه کې مستحکم را نه لونو د دې په وجه باندې د آی ایم ایف په کریډیبلټی دا غو په دغه باندې یو سوالیه نشان راځي ځکه هغه پوره د ملک معیشت چې د هغه ریویو کوي او په هغه کې چې د بهتره کم کم کارونه کې دي شي هغه ټول چې دینو هغه مطابق هغه ملک سره نیګوسییشن کوي او په هغه مطابق په هغه مجبوره کوي چې تاسو په دې باندې تاسو عمل دا ټول شیدو نه تاسو عملي کوي نو پاکستان چې د چکنګ د پاکستان د آی ایم ایف پروګرام کې نو تاسو پوره تاسو ریکارډ وګورئ هغه وخت کې چې د پاکستان معیشت چې د هغه مستحکم کیږي هغه وخت کې چې د پاکستان کې بهتري راځي کله چې د آی ایم ایف پروګرام ختم شي دا غي نه پس بیا چې دینو دی دا هغه ټریک نه لرشي دا غي په نتیجه کې بیا مسائل شروع شي نو سوال دا دی چې زموږ خپل ادارې چې دینو هغه د معیشت د استحکام لپاره هغه کارونه ولې نه کوي کم چې په هغه آی ایم ایف په پویږي ټول دنیا په پویږي چې زموږ د معیشت د استحکام لپاره دا شی ډیره ضروری ده او دیم ور سره مني بیا په هغه کې امریکایانو کې چې دینو زموږ چې ملک چې زموږ حکمرانان زموږ سیاسي چې کم هغه مجبوریاں ورته وای یا کمزوریاں دي دغه په وجه باندې هغه په هغه کې هغه شانته په هغه باندې عمل نه کوي دغه په وجه باندې دا هر کال دوه کال په درې کال په ست دینو بیا ملک هغه زموږ سره کم نه چې شروع شي
مننه وکیل رحمان صاحب ډاکټر صاحب دلته زیو اضافي نقطه که تاسو لن جواب دې راکئ هغه دا کوم چې سیاست او معیشت دا له یو بل سره بالکل جوختي او تړلې دي او په یو بل داسې دنه شوې دي کچيري یو طرف ته اقتصاد خکېږي لدې سیاست تم تړلې دي خو کله چې نړیوال بانکونه ادارې لکه آی ایم ایف دا راځي نو بیا کله دا سوالم کیږي چې اقتصاد یا پورونه یا قرضې خو ورکړي شي خو داغه ملک کاغه پاکستانم وي داغه کم سیاست دی هغه ګیروي شي یا ګراو شي یا پر هغه باندې کمپرومایز شي نو سیاسي واکو اختیار یا پولیټیکل سوورنټی صورتي اغله لاس لاړسي نو آیا په دې اوس حالت کې دغه یو مشکل پاکستان سره مخامخ دی کنه د دوه جلا چیزونه دي
ګوره دوه چیزونه دا خبره تاسو خپل وکړه چې مطلب دا د اکانومي او سیاست چې کوم نه دا یو بل سره انټروین دي نو په یو بل سره تړلي چیزونه دي نو مطلب دا چې او سیاست ستا الګ چې کوم نه خود مختاري یا مطلب دا چې د انډیپندنس قیمت وی چې کله مطلب دا چې ستا اکانومي مضبوطه وي نو لکه داسې خو موږ نشو ویلې ځکه چې آی ایم ایف په پاکستان په سیاست کې ډایرکټ انټروینشن نه کوي. دا غي مین ټارګټ چې کوم دین هم دغه کوي تاسو ته ما خبره چې وکړه
او کده پردې شاته روان وي، یعنی د پردې شاته روان وي
دا غو دغه ګور سیاست چې کوم دین لکه آی ایم ایف ته په سیاست کې انټروینشن نه کوي، مطلب دا چې دا هایلایټ کوي او بل دا غي مین ټارګټ دغه کوي تاسو ته مایکرو اکنامک سټیبیلټی لکه پی آئی اے دے سٹیل مل دے او مطلب دار چې دا شته نور کې سرکاري کارپوریشنز دی یا مطلب دار اداري د کم چې کاروبار کوي نو هغه وای چې د دې چې کم بجټ ته دا مطلب دار چې سستینبلټی تر اوستل دی یا پرایوټایز سکول دی یا د هغه اونرشپ سټراکچر کې دا سه چینجز راوستل دی چې هغه خپل سلف سستین
یعنی په تاوان کې نه وی روان دی ادارې
په تاوان کې نه وی روان نو دا درې کنډیشنز دی د هغه د آی ایم ایف د دې د پاکستان سیاست سره تړاو نشته او مطلب دار چې سیاست سره موږ دا کوم دا زموږ ډومېسټک مسله ده
مننه ډاکټر صاحب وکیل رحمان صاحب بل سوال دا دی چې تاسو ډاکټر صاحب یو حد پورې خوشبین ښکاری عام خلکو ژوند کې تاسو آیا د دغه اقتصاد مستحکم کېدو په عام ژوند کې د عام سړی پر ژوند ستاسو شاوخوا وسګرځي پراغه کې اثر راغی یعنی په غوې خاص اثر وکي کنه
په دې کې داسې ده چې څنګه چې ډاکټر صاحب وی چې مایکرو اکنامیک یا چې غټ د ملک چې کوم معیشت لګره هغه کې سټیبیلیټی راغله خو دې سره سره یو کار دا و شو چې په کم مایکرو لیول لکه د عام خلکو چې کوم ژوندۍ دا هغه په دوزر سلیریش کې چې د نو متاثر وو او اوس داسې کاری چې روان کال یا مخکې راځو کې به دا خرابایي دا وی وجه دا ده چې ملک کې چې د نو دی وکه چې د معیشت هغه کم رفتار دی د ترقی رفتار دی یا چې معیشي کم سرګرمیا نه دی هغه دی وکه سلو ډاون دی او دا سلو ډاون ساتل دا چې د نو دا پاکستان د معیشت چې د نو دا مجبوری ده چې هغه دا تیزولی نشي کدا تیز شوه نو د دې په نتیجه کې چې د نو چې دا کم خوانه راغلي دي دا دوباره خرابې دي شي نو د دې مجبوری دا د دې په وجه باندې دی وکه خلکو ته چې اکثر عام خلک دا خبره کوي چې معیشت پاکستان مضبوط شو نو زموږ معیشت کوله خل شو دا بالکل خلکو صحیح خبره ده چې د خلکو ته هغه اثر لانه دی راغلي او پاکستان کې چې دینو ډېر معاشي چې دینو چې کم سرګرمیاني دي زمونږه کنستراکشن سایت دی زمونږه چې دینو دا نور چې مختلف لکه زمونږ شیزونه تیاری کې فیکټرو کې کارخانو کې په هغه کې چې دینو هغه شانته تیزی نشته زمونږه په ریل سټیټ کې نشته او په نورو شوبو کې چې دینو هغه شان سرویسز کې هغه شانته نشته نو د دې وجه دا ده چې زمونږ اوورال چې زمونږ چې ملک کې چې کم اکنامیک هغه اکټیویټیز هغه چې دی هغه سلو ډاون دی دی وکه زمونږ چې کم جی ڈی پی ګروث چې ورته وي یا چې دی هغه ډیر دی وکه کم دی او بیا دا سیوا کول چې دی نو دا سیوا کول حکومت نشي ځکه کدا سیوا کوي نو د دې په نتیجه کې بیا هغه شان ډالر سیوا کیږي هغه شان بیا زمونږ امپورټ بل سیوا کیږي او هغه بیا چې دی نو مخکې راځوم چې دی نو شوالسری په وزیر اعظم او شهباز شریف چې د په یو تقریر کې دا وې چې مونږه د دې په وجه باندې چې اسنه چې دا کم چې کم بوست دی دا چې ته برس نشي د دې ختم د دې د وجه نه چې د مونږه دا پالیسیانې مونږ کوشش کوو چې دا سه پالیسیانې را نه وې په چې هغه په نتیجې کې دا راځي شي نو دا سه مجبوریا نه دي چې عام خلکو ته دا غي اثر نه راځي
مننه وکیل رحمان صاحب او ډاکټر صاحب تاسو خپل د بنيري خبر پښتونخوا دا علاقې چې دا غاسم په اقتصادي لحاظ باندې چې جنگ جګړه نه و هم ډیر سخت حالت ته پکې او اوس خدای جنگ جګړې او دا وسلوالي جګړې او دا ترګري په نامه باندې جګړې ډیر زیات تو ځپل تاسو په خیال باندې تاسو آیا د پاکستان له مجموعي اقتصاد په تناظر کې د پښتنو د علاقو د قبایلی سیمو اقتصاد په بهتره کېدو بولی کنه هغه هم هغه صفاته دی لکه څنګه چې وو
خیر دا خبره لګه مطلب دا چې ډیر زیاته کمپلیکس ده دا څنګه خبره نه را خو په دې خبره باندې د دې نه مهمه خبره نشته چې مطلب دا چې تر څو پورې چې کم کنفلیکټ ته زمون په علاقه کې اسپیشل د پښتنو په علاقه کې آیا چې کم ورته دا ول شي امن قائمول چې تر هغه پورې ترسو پورې امن نیوی قائم شوی نو په دې خبره باندې زموږ د ټولو اتفاق ته چې مطلب دا دی چې د پاکستان د اقتصادي ترقای چې کوم میوه دا یا چې کوم داغه پل دی نو هغه زموږ علاقو ته نشي راتلی. نو زموږ د علاقو د پاره چې کوم د نور ټارګټ پلومبي پرسات باندې دار چې امن قائم شي او دویمه خبره دا ده چې مطلب دا چې کومګا پیداغه وکړو چې پاکستان تسنګ چې کوم دن لکه سی پیک چې کوم انویسمنت راغله یا دغه راغله دی نو داغه شیر به الګ زمنګ لکو ترازی ترسو پورې چې کوم دین نو چې کوم انویسټران دی داغه د انویسمنت چې کوم دین نو سکیورټی یا ګارانټي نیوی ورکړی شي داغه موږ تر هغه وخت پورې نشو ورکول ترسو پورې چې زمون پالکو کې امن نیوی نو امن راوستل چې کوم دی دا ډومبه ضرورت دی دی وخت زمنګ د پښتنو د معاشي حالات رخصولو لپاره
خدا چې راکسب چون کې د غامن خو داسي خبره ده چې خلک سیاسي پارټیان یو ځای ټول غوښتنه کوي او دا کیسه ډیره وګدا ده کنه او ډیره پوګدیږي او د سیخکاری نه د کارپونو په نظر کې چې دا کیسه به زر راغونډ شي په داسې حالاتو کې چې یو ځای کې کنفلیکټ کې شخړې جګړې خلک یعنی ستاسو په خپل تجربه یا مطالعه یا پوه باندې څه کولای شي په دې حالت کې هم ځان ته داسې متبادله لارې جوړې کی چې کم از کم د ژوند روانې دو یو څه گزاره روان وي
دا سي پتره ته سخپره په پښتنو د علاقي اخو ګوره چې کوم د خلکو ځان ته مخ کې نه جوړې کړي لکه مطلب دا رکه ته ګوره پښتون زلمه چې کوم دینو د الیمنټري سبق نه بعد دغه په دا سوچ کې چې یا یورپ ته زم یا به دوبه سعودي ته زم خو لکه مطلب دا چې هغه ډیوریبل سولوشن نه لري لا په تاسو ته پتره مطلب دا چې تر هغه وخت پورې هغه روزګار خو چې بهر حالات خو زمنګ د پښتنو چې کوم سستینبل حالات خکولو طریقه دا هغه دار چې موږ خپل علاقې کې انویسمنت وشي زمنګ د خپل علاقې چې کوم مدنیات دي چې هغه مطلب دار موږ مارکیټایز کو هغه مطلب دار بیرونی دنیا سره مطلب دار چې غیبون تجارت وکړو یا مطلب دار چې بیرونی انویسټران راشي پای کې انویسمنت وکړي نو زمنګ حالات او روزګار پیدا شي زمنګ د پښتنو چې کوم سستینبل حالات خکولو طریقه دا هم د تیاو ده باقی ریمیټنسز یا د بار چې کوم آمدن دي اخو هوایي آمدن دي تاسو ته پتر تراغه وخت پوری وی چې در کومه پر روزګار دي نو ر خپل علاقې طریقې چې کوم دنو امن او د امن نه پات په دې علاقې کې کاروبار لا ترقی ورکول او داغه نه علاوه چې کوم دنو بیرونی انویسټران چې کوم دنو هغه دي علاقې تر اوستل
خو ډاکټر یا دا یو بل استلا استعماليږي کنه زبیا زما وکیل رحمان سپتا کتا سولن جواب راکې دا زموستا سپسمه کې کوم ځوانان دي کوم خلک دي او شتا دا انټرپرینورشپ چې کوم دی کنه یا دا وړې وړې کاروبار او نوې نوې ائیډیا کول د دې گنجائش زموستا په وطن کې شتا که خلک په دې کارو کې لکه اوس مثال کله کله خلک چې دی هغه د اولیو اویل د کوم زیتون دي د دې تیل بازي وړې وړې دغه ولګي واړه واړه کاروبارونه شروع کی کنه لکه اوس نن سبا د سبزیانو تازه میو ټنل شروع شوې دي داسي گنجائش ته چې خلک ترڅو چې غټ انویسټمنټ راځي یا د امن امان خرابيږي ترغو پوری د برابر شي
د مطلب دار چې هغه روزګار الګ کې دي شي تاسو ته هم خبره دا وکړه چې مطلب دار لکه تب دا وای چې لکه کاروبار خو الګ کیږي چې ته مطلب در غشي خرڅول هم شي خرسيږي بهغه الګ چې مطلب در استاد بیرونی خلکو سره چې کومنرو چې تعلق جوړ شي تاجرانو سره او مطلب در چې غیر مستران راشي او غیر سره چې کومنرو ته کاروبار شروع کی ټیک دا ولیو انډستری من جوړ کړو مطلب در چې لکه ستا په مارکیټ کې پرچیزینګ پاور لکه د
ترسو
پورې چې د پښتنو په علاقې کې کوم د غستو طاقت ته غسل درمیټنسز دي او تاسو ته کومه درمیټنسز چې کوم دنو مین چې کوم خرچي دي ناغه په دغه کې دي لکه خلک په کور جوړ کی نو زما خو دا د غره څه مطلب دی چې تر څو تا اکانومي فارن انویسټرانو ته او بیرونی خلک نه درغله تاغه پورې چې کوم دنو لګدا سلف سستینبل لیول په تنشي راتله
مانه نه ډاکټر صاحب او وکیل رحمان صاحب تاسو په خیال مونږ خو د 2043 کال جاج مو وخت تاسو دواړو او بیا ور سره په عام خلکو اثر بیا ډاکټر صاحب د پښتنو پر اقتصاد خبره وکړه ستاسو په خیال باندې 2015 کال به هم نور خوي تر 2040 د پاکستان د اقتصاد په والا باندې کا تاسو څنګه ګورئ
روان کان چې دی بلکې روان اوس چې 2015 کال دی د دې کې د ودرې شیدونه داسې دي چې د دې په نظر کتل ضرورت دی چې په دې باندې نظر وساتلی شي نو دا غي په نتیجه کې بیا دا غي پته لګي چې دا کال وسنګ تیریږي په غي کې یو انټرنیشنلی چې دینو په امریکا کې دا ډونلډ ټرمپ چې دینو دې کا دې میاش چې دینو هغه حلف والی هغه نه پس چې دینو په دنیا کې د سپالیسیانو چې دینو هغه وتایون کیږي چې د امریکای او د چین ستالوکات جوړیږي دا غي اثر هم په پاکستان راځي بیا د یو ایس ایران چې کوم ریلیشن دی دا غي هم کتل کیږي چې هغه څنګه جوړیږي نو دا غي اثر هم بیا په پاکستان راځي او بیا د کشانتی چې دینو د افغانستان حالت زموږ مخامخ دی بیا نور چې دینو د کشانتی کا ایم ایف پروگرام دی هغه په فروری کې چې دینو زموږ لاګه لومنی ریویو وکيږي او دا ایم ایف چې بهرال هغه موږ سره چې دی د پروگرام په پاکستان ته ورکړې مونږ هغه کې حد پورې په امریکای چې دینو پاګه کې یو سپورټ کړو د پاکستان ځکه ډېر شیزرو کې چې دینو پاکستان په هغه کرایټیریا نه پوره کېدو او خدای به وجود چې دینو امریکای داګه سپورټ کړي او پروګرام ملو شو نو دا اورال د پاکستان امریکای تعلقات او بیا د دې خطه کې چې کوم تعلقات دي دا یو اهم د ایونت وای او د کشن ته بیا پاکستان کې چې دینو دا تریکې انصاف چې کوم مشر د عمران خان هغه دی وکه جیل کې دی نو هغه چې با هم د کشن ته جیل کې کاروبار روزي داګه وسو حالاتي بیا په ملک چې دینو د بدمنې چې کوم صورتحال دی هغه 1300 میاشتو نه هغه سیوا شوې دي نو که هغه د کشانتی نو دغه په وجه باندې غیر ملکی سرمایه کار چې دینو هغه با راضی ناراضی بیا فورن ریمیټنسز چې دینو هغه زمونږ اکانومي ته ډیر غټ سپورټ ورکړی دی چې کوم بار کوم خلک زمونږ پاکستانیان کار کوي اګی ریمیټنس چې کوم هی پیسې را لګی نو هغه زمونږ ډیر غټ سپورټ دی نو په دې کې سوځي د دې کې اضافه کیږي نو د دې خاص سره د پروژي کې سوځي نه پاګې کې کم نه راځي نو هغه په وجه باندې چې دینو زمونږ ته داګه زمونږ په معیشت باندې ډیر غټ اثرات راځي شي
مننه وکیل رحمان صاحب او ډاکټر صاحب تاسو 2015 کال څنګه ویني اقتصاد
دا دا خبره مطلب در چې لګه په پازیټیو سنس کې دا سي اخلم چې کتو ګوري نو آی ایم ایف چې کوم دینو مطلب دار چې د پاکستان د حکومت چې کوم دغه دی هلی زلی دی نو هغه سره اګری کوي نو د دې مطلب دار چې انویسټرز کانفیډنس چې کوم دینو یا پاکستان چې کوم مطلب دا د بهر ګلوبل ریلیشن شپ ته اسپیشلی کم چې لونز دی دغه دی نغې مارکیټ ته مطلب دار چې پاکستان جوړ دی پاکستان ته مطلب دار چې مې پیسې ملاوي دي شي او مطلب دوی ما خبردار چې تاسو ته مو چې دوی دی وخت کې حکومت وړاند پاکستان پروګرام دا کو دغه پنځه پیلرز باندې چې تاسو سوچو کې پنځه وړه پیلرز دی وخت چې کوم دینو لکه دغه دی ایکسپورتس چې کوم دینو مطلب دارې لګره دا پاکستان ټریډ بیلانس چې کوم دینو تاسو ووري د چې په خساره کې چې کوم دینو کمیږي ات لیست نو ایکسپورتس هم چې کوم دینو هغه ته مارکیټ جوړ دی ځکه چې کرنسی سټیبل دا
شوکر رحمان صاحب په خيري پښتنه کوم هغه دا چې یعنی ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړي نو خو ډېر مثبت سوچ لري چې یاره دا دغه به ستاسو سرسومري اتفاق دی په یوه
نو ګور پاکستان کې چې دلو چرتم چې تاسو وګورئ نو دا سه مطمئن حالت چرتم نه دی راغلي دا موږ دا وایو چې دا خراب حالات له موږ سره گزارې حالات ترې شو او دا که اوس په لور خدای شي وی دی پاکستان چې کله نه جوړ شو نو اوس په لور چې دلو موږ هم دا شانته په دې یو زګ زګ کې چې لږ برا لږ کتا بیا لږ چې دلو قرضونه ملو شي یو کال دوه کال زمو خطر شي بیا چې دلو د قرضونو هغه ټیم چې هغه پروګرام ختم شي بیا هغه مخکې قرضونو سره چې دلو نور قرضونه سیوا شي وي بیا دا هغه واپس یې نو دا هو یو زګ زګ روان دي د کښته کا ډېر وخت شو او موږ هم په دې نو اوس روان وخت کې چې دین اوس د دې حکومت چې دین خپل پالیسیانو باندې انحصاري هر سیاسي حکومت چې هغه په هر څه باندې چې د معیشت په اړه کې یو لونګ ټرم چې دین پروګرام لانچ کړي چې هغه د کال دوه کالو نه هغه د لس کالو د شل کالو او د چا دباو کې نه هغه په خپل تمون پاتې کړو ریلیټیز بنیاد باندې دا په نتیجه کې څه ولې
مننه وکیل رحمان صاحب ډاکټر کریم خان صاحب تاسو په بحث کې د برخه اخیستلو ډیره مننه شو وخت او خدای پامان
خوشاله
اوس دا د مشال ترانا لاندې چې پکې مونږ له ډاکټر کریم خان او وکیل رحمان سره د پاکستان د 2023 کال د اقتصاد او پروان کال کې د اقتصاد څنګه کېدای شي جاج اخیستلې بحث پاتې ورسېدې ما عبد الحق کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفريحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سور لساته ساسي په خدمت کې یو مشال زمونږ
رڼا احساس.